واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دے نن دا گولی یا دوشنبے ورځ د کال 2000 د نومبر د میاشتې د رښتمنېټه دا په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پیښور جلسې ته ویلي انتخاباتو کې ټګي شوې ده او چا چې ټګي کړي هغه نامعلومه موږ ټولو ته معلوم دي. ښاغلي زیاته کړه د پوځ درناوی کوو که د دفاع اداره وي او که د سیاسي ادارې جوړېدلو هڅه کوي نو بیا به پرې نیوکې هم کوو او نوم به یې هم اخلو. بلخوا د افغانستان سره د نړیوالو مرستو او همکارۍ په تړاو د جنیوا نړیواله 2 ورځنۍ غونډه نن پیلېږي او د امریکا منتخب صدر جو بایدن په پام کې لري چې د خپلې کابینې رومبنی غړي د نهې یا سه‌شنبه په ورځ اعلان کړي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې زر تر زره دې استعفا ورکړي چې په ملک کې له سره د ټګیو نه پاک انتخابات وشي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دریځ لري چې اپوزیشن د خپلو مشرانو د کرپشن یا درغلیو د پټولو لپاره راغونډ شوی دی. د نومبر په 2 په پیښور کې د حکومت پر ضد رابلل شوي 4 جلسې ته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې دوی د پوځ احترام کوي خو که هغه یوازې د ملک دفاعي اداره وي او په سیاست کې ګوتې نه وهي. ښاغلی زیاته کړه که پوځ له ځانه سیاسي اداره جوړوي نو بیا به یې دوی نوم هم اخلي او نیوکې به پرې هم کوي. د پاکستان پوځ تر اوسه دې تورونو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکنی دا دریځ دی چې پوځ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو جلسې ته وویل چې د اوسني حکومت د تګلارو له کبله عام اولس اوس د سحر او ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی جلسې ته په وینا کې ویل د پاکستان په سیاست کې مداخلت آی ایس آی او ایم آی کوي. ښاغلی زیاته کړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د آی ایس آی مشر او د ایم آی مشر د خبري غونډه وکړي او ورته دی وایي چې دوی د پاکستان له آئین سره سم په سیاست کې مداخلت نه کوي نو په هغه ورځ پاکستان جمهوری تحریک به ختم وي. د عوامي نشتل ګوند مرکزی مرستیال مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل حکومت او د هغوی راوستونکو ته دا پیغام ورکوي چې تر ټولو وړاندې به په ملک کې انتخابي اصلاحات کوي او بیا به په ملک کې شفاف انتخابات کیږي. امیر حیدر خان هوتی په اوس ته په اشاره کولو زیاته کړه چې په انتخاباتو کې نه د رایو په مرکزونو کې دننه د وردۍ والا غواړي او نه د رایو تر مرکزونو د باندې غواړي. جلسې ته سردار اختر منګل ویل دا وسنه تحریک هم د هغه خلکو پر ضد جوړ شوی دی چا چې پاکستان مات کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې پښتون او بلوس ترهاګر نه دي بلکې د ده په وینا ترهاګر هغه دي چې ترهاګرو ته یې پناه ورکړې وه. خغلی منګل ویل دوی پر هغه جمهوریت باور لري چې د په وینا د پښتون او بلوس نوم او ناموس پکې خوندي وي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ جلسې ته په وینا کې ویل داسې ملک غواړي چې عدالت پکې آزاد وي، میډیا پکې آزاد وي او د خلکو ژوند او مال پکې خوندي وي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل پر دې خاوره چې څومره زیاتې او ظلم شوی دی د هغه ذمہوار اسټبلشمنت دی. افتاب شیرپاو زیاته کړه چې دا وسنۍ حکومت پر ریموټ کنټرول چلیږي او د خیبر پښتونخوا په ګډون یې ټول ملک له تباهۍ سره مخ کړی دی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز دا جلسه ناکامه بللی او ویلی دی چې د دوی جلسې د کرونا وایرس ته خپرېدو سبب جوړیږي. او د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز شریف نیا و پادشوی نو بیا یې د نور جلسو په سیر ویناونه کړه. د مسلم لیگ نونډلی مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف مور په لندن کې په حق رسیدلی. د دوی مړې به خاورو ته سپارلو د پاره پاکستان ته راوړل کیږي خو مریم نواز د پلار نواز شریف څخه خواست کړی دی چې د جنازې سره هیواد ته درانشي. بلخوا د پنجاب حکومت شهباز شریف او حمزه شهباز په پیرول د خوشی کولو هدایت کړی دی. او بل اړخته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو او همکارۍ په تړاو د جنیوا نړیواله دورزنۍ غونډه یا کانفرنس نن پیلېږي. د کانفرنس یا غونډه کې به د نړیوالو مرستندویا سازمانونو او هیوادونو شاوخوا سل وزیران او استازي د کرونا وبا له امله تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. افغان دولت تم لري د غونډه کې به نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ لمخې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلې مالی او سیاسي ژمنتیاوي تازه او ورته دوام ورکړي. او په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د خزانه وزیر عبدالهادي ارغندوال په مشرۍ د افغان دولت پلاوی جنیوا ته رسیدلی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې زر تر زر دې استعفا ورکړي چې په ملک کې لسره د ټګیو نه پاک انتخابات وشي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې اپوزیشن د خپلو مشرانو د کرپشن یا درغلیو د پټولو لپاره راغونډ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیو د خبريال فرید شینواری په دې رپورت کې واوري.
د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا په پاکستان پوز سختی نیوکه وکړي او وی ویل ک چرې پوز د دفاع په ځای په سیاست کې لاس وهي نو بیا به یادو او نوم به هم اخلو. نوموړي په پیښور کې د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف لخوا د اتوار پر ورځ را جوړ کړای شوې جلسې ته وویل چې واکمن تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ په نتیجه کې راغلی دی. مخکې دلل دي او اوس د دوی اقتدار دغه کله فتح کول غواړي. دوی اوس ذلت سره لری کول غواړي. حکومت په ضد مو د جګړې اعلان کړی. اوس د جګړې په میدان ولاړ یو او په میدان کې د جګړې نه شاته تلل لویا ګناه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د پیښور غونډې نه وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په ګوجراوالا، کراچۍ او کوئټه کې جلسې کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو جلسې ته په خپل وینا کې وویل د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې یو ځل بیا د بد او ښه طالب لوبه شروع کړل شوې ده، خو هغوی به چاته د دې لوبې اجازه ورنکړي. دغه سلیکټډ حکومت چې پاکستان معیشت سره کوم کار کړی دی هغه هر څه ستاسو په وړاندې دی. په هیواد کې تاریخي ګرانی، غربت او بیروزګاری ده. د دغه سلیکټډ حکومت بوج عام اولس اوچتوي. د یولس مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف جلسې ته د خیبر پختونخوا او هیواد نورو برخو نه هم په زرګونو خلک ورغلي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی هم په پوز ټکونه وکړل او توري ولګول د هیواد په بربادۍ کې د استخباراتي ادارو هم لاس تای.
څوک غواړي چې پاکستان د دشتنې سندۍ په ملکونو کې د سیال په توګه ودرېږي هغه به د دې ملک سره د وفاداری لپاره دا فیصله خامخا کوي. خلق وایي پی ڈی ایم مذاکرات نه کوي.
د مخالف سیاسي ګوندونو جلسې ته د نور کله پسې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ڈی ایم مرکزی کمیټه غړی محسن داور ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین په دې مهال وویل په ملک کې د آئین او قانون بالادستی غواړي.
پختون چې کم دی د آئین د لاندې د ټولو ادارو د خپل در اختیار دننه خپل چې کم دی کار غواړو په یو اداره کې د بل مداخلت نه غواړو دا تاسو ته منظور دی او که څوک وایي چې وبه یړېږي نو مونږ چې کم دی پښتني مور روړي که دا جنډې بدلې دي که جنډې بدلې دي او که پاتې بدلې دي پښتو خو مې وایه
د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف غونډه کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره د احتیاطي ګامونو په لوی کچه سرغړاوني ولیدل شوې. خپل همکار هاشم علي سره فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د مسلم لیگ نون دلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف مور په لندن کې په حق رسیدلی ده. د دوی مړې به خاورو ته د سپارلو د پاره پاکستان ته راوړل کیږي، خو مریم نواز د پلار نواز شریف څخه خواست کړي چې د جنازې سره هیواد ته رانشي. بل پلوته وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف الوی او د پوز مشر د شریف کورنۍ سره د غمرازۍ سرګندونه کړي او پنجاب حکومت شهباز شریف او حمزه شهباز په پیرول د خوشی کولو امر کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د خبریالي رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
د مسلم لیگ نواز تلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف مور بیگم شمیم اختر چې د یک شنبې په ورځ په لندن کې په حق رسیدلی و، د کورنۍ تر مخه مړې به خپل په کورنۍ ادیری یا قبرستان کې خاورو ته سپارلو لپاره پاکستان ته راوړل کیږي، خو د نواز شریف د دوی د جنازې سره پاکستان ته د راتګ امکان نشته. نواز شریف پرو سشکال ته علاج په غرض د څلورو میاشتو په اجازه لندن ته تللی و چې تر اوسه په لندن کې دی. پر دوی په پاکستان کې د بډو رشوتونو تورونه دي او پاکستان حکومت د دې څخه وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف په هیواد ته راولي. خو مریم نواز د ټویټ تر لارې ویلي د پلار نواز شریف څخه خواست کړی چې واپس رانسي. دا ظالمه انتقام کې وړانده خلک دي چې ځینې د څه قسمه انسانیت تمه نه لري. نواز شریف په د مور پر مرګ حکومت لاړه شهباز شریف او حمزه شهباز په پیرول د خوشی کولو هدایت سوی دی چې د بدونوالی په تورونو کې دا وخت په زندان کې دي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر عطا الله تارن وینا ده،
پیرول کے حوالے سے حکومت پنجاب کو درخواست دی جائے گی اور پیرول پہ ہم نے یہ موقف لیا ہے کہ جب ان کی والدہ کا جسد خاکی آئے اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ پیرول شروع ہو.
پیرول پا اڑا پنجاب حکومت تبا درخواست ورکول کیجی چې د خپل د مور په جنازه او د دې په انتظاماتو کې ګډون کولای شي. د نواز شریف نه علاوه د هغه دوه زامن حسن او حسین، د شهباز شریف مشر زوی سلمان شهباز، د نواز شریف زوم او اسحاق ډار چې دا وخت په لندن کې دی، په پاکستان کې د بدونوالی د مقدمو له سبب هیواد ته نسی راتلی. نواز شریف دواړه زامن د دې څخه وړاندې د مور کلثوم نواز عمر کې هم پاکستان ته نو راغلم او نواز شریف هم خپل د پلار په جنازه کې ګډون نو کړم. هغه د پخوانی امیر پرویز مشرف د واک په وخت کې د ویل وسنامې لاندې لندن کې وو او پاکستان ته نو سورات للی. د نواز شریف د مور پر مرګ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، د فوج مشر جنرال جاوید قمر باجوه او نور سیاسي او عسکري مشرانو د غم رازي او د شریف کورنۍ سره د افسوس سرګندونه کھڑے دم. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے ساتا خبری خبرونا لا دوام لري. وقت شوے نڑیوال مطبوعاتو تا دا کتنے چوراندی کون کے دے زمونگ ہمکار مختار خلیل.
دا پاکستان دا پنجاب صوبی پننکانا خار کی د تیر جمعی پورز یو تنکی زلمی یو قادیانی ڈاکٹر طاہر احمد ویشتے دے. طاہر احمد پٹی کی مرشوے دے او دا ہمدغ تنکی الگ پڑزو دا طاہر احمد پلار او دا آغا دا کورنائے نور کسان سخ جو بلشی دی. پا دا پیخا نن دا پاکستان دا انگریزی جیوی مشہور اخبار ڈان خپل یو اداریا لکلی دا ڈان د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د مذهب په نوم خون خرابه جاری ده. خو په دې خون خرابه د سرکار خاموشه ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. اخبار لیکي چې دغه الګ پر رڼا ورځ د ډاکټر طاهر احمد کور ته ورغلو، وری ورته وټکولو، او چې ډاکټر طاهر احمد څنګه د وره را بهر شو، دغه الګ پې په تماچا ناتاره ډزې شروع کی. دغه وخت د طاهر احمد په کور کې د هغه پلار او د هغه ترونه د عبادت د پاره خپلو کې راغون شوي وو. په ډزو د طاهر احمد د پلار نه علاوه د کورنۍ نور کسان هم لګېدلي دي. ډان لیکي چې د جولای د میاشتې نه راپدی خوا دا پاکستان کې د مذهب په بنیاد څلورم قتل دی. تیره میاشت پېښور کې یو پروفیسر ډاکټر نعیم الدین خټک وجلی شوی دی. په اګست کې هم پېښور کې یو تاجر معراج احمد د خپلې عقیدې په سر په نخه کړی شوی وو. دنه وړاندې په جولای کې د پېښور د یو عدالت دننه د توهین عدالت یو ملزم طاهر نسیم په اتکړو کې وویشتې شو. دان اخبار خپله اداریه کې نور لیکي چې پاکستان غوندې ملک کې چرته چې خلک د تو سوخت او د نفرت خوروونکي مقررین په خپلو تقریرونو په اوږو ګرځي او د صفت اعلی مقام ته رسي، او چرته چې د مذهب په نوم قتل کوونکو ته د سزا ورکېدو نه پس په دوی باندې عالیشان ګنبدونه او مزارونه جوړولی شي، ا ملک کې به د کم شمېره فرقو خلق یقینا چې هر وخت په ویرو ترهو کې پراتی وي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د ځینو کم شمېره فرقو خلاف د خلکو نفرت دومره ژور دی چې د هغوی خلاف پس اقدام کول نور خلک خوشحاله مان دي. د تیرې جمعې د پنجاب په ننکانه ښار کې د ډاکټر طاهر احمد د قتل او د هغه د کورنۍ د نورو کسانو د ژوبلېدو د واقعې نه معلومېږي چې دا قسمه خلک ان چې د خپلو کورونو دننه هم محفوظه نه دي. خو قتل د دې خلکو نه د نفرت د انتها څرګندونه کوي. بې شکه چې هره ورځ پاکستان کې د سود سودا په بازارونو کې، په تعلیمي ادارو کې، او په دفترونو کې دا قسمه واقعات شروع شوي دي. دا نخبه خپله اداریه کې لیکي چې دې خبره کې بې شکه چې څه مبالغه نشته چې زموږ معاشرې د اخلاقي اقدارو نه لاس وینځلی دی، او د ځان نه ګیر چاپیره اوسیدونکو قادیانانو او نورو کم شمیره فرقو ته صرف د دوی د مذهبي عقیدې په بنیاد ګوري او دا نه ګڼي چې دوی ګنې د پاکستان اوسیدونکي هم دي، او د ریاست پاکستان دا لازمي ذمواري ده چې د دوی تحفظ وکړي. خو د افسوس خبره دا ده چې ریاست پاکستان د خپلو کم شمیره فرقو په ناتر څخه قتلان سترګې پټې ساتلې دي. ډان اخبار خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده تر څو چې د پاکستان د ټولو کم شمیره فرقو دا پوخ اعتماد نوي پیدا شوی چې ریاست پاکستان به دوی سره د څه قسمه زیاتي کېدو تپوس کوي، تر هغې پورې پاکستان د کم شمیره فرقو دپاره یو محفوظه ملک نشي ګڼلی کېدی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
تاسو دی ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی دا چې د نهي اس شنبه په ورځ د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د افغانستان د پاره د نړیوالو مالی مرستو کانفرنس جوړ شي، او هغه کې د نړۍ هیوادونه یو ځل بیا د افغانستان سره د آینده څلورو کلونو د پاره د خپلو مالی ژمنتیاو اعلان وکړي. ځینو زرایو ویلي چې دا ځل به د افغانستان سره د نړیوالو کومکونه کم وي، او ترڅنګ به د دې مرستو په بدل کې ځینې شرطونه هم ولګول شي. نور جزئیات یې له احمد فؤاد لامینه په دې رپورت کې واوري.
افغانستان چې د یو اړخه جنگ او کورونا او بعد ځپلې دی، له بل اړخه به دا هفته د دې خطر سره مخ وي چې په جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو مالی مرستو ورسره کمی یا محدودې کړي شي. ټاکل شوی دی چې د نهي اسې شنبه په ورځ د اویا ملکونو وزیران او د نړیوالو بشري تنظیمونو مشران د آنلاین غونډې له طریقې په جنیوا کانفرنس کې د افغانستان د ترقیاتي منصوبو د حفاظت لپاره په بلیونونو ډالر مرستې اعلان کړي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومت یو جګ پوړی پلاوی جنیوا ته تللی چې په هغه کې د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اطمان او د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم شامل دي. د دې غونډې قربتوب د ملګرو ملتونو، فنلند او افغانستان چارواکو په غاړه دی. د جنیوا کانفرنس کې به ځینی چارواکي د آنلاین لارې هم برخه واخلي، او تمه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش هم کانفرنس ته وینا واوروي. که څه هم د جنیوا اصلي کانفرنس به د نهه یاسي شنبه پورز وی، خو د هغه نه وړاندې د ګل یا دوشنبه پورز به د افغانستان په اړه نور بیلابیل غونډې هم په جنیوا کې ترسره شي، چې موضوعات په افغانستان کې د دوامدار سولې ټینګیدل، د فساد یا کرپشن په وړاندې د مبارزې لارې چارې او اقتصادي رفاه او د مرستو اغیزمنتیا وي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د جنیوا کانفرنس په اړه وایي چې د جنیوا په مخکینی کانفرنس کې افغانستان چې کوم ژمنې یا وعدې کړې وي هغه یې عملي کړې دي.
منګه د تیر جنیوا نه چې کوم تعهدات د وسله هغه مشهور تر سره کړې دي، تقریبا 90 سلنه تر سره شوې او نور به هم تر سره کړو. په پوره امادګۍ باندې د ترغلی یاستو او امیدوار یاستو چې نړیوال همکاران به هم د تیر په څیر
د مرستو د اعلانولو دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات تر اوسه بې نتیجې ولاړ دي، او صدر ترامپ فیصله کړې چې په افغانستان کې به امریکایي عسکر په زرګونو شمیره کې راکم کړي. د جنیوا د کانفرنس پنځو برخوالو د رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې مرستندوی ډلې او هیوادونه به د خپلو مالي تعهداتو په بدل کې دا ځل سخت سیاسي او د بشري حقوقو شرطونه ولګوي. په تیر کانفرنس کې چې په 2018 کال کې شوی و، مرستندویانو افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15.2 بلیون ډالر مرستې ژمنه اعلان کړې وه، یعنی په کال کې 3.8 بلیون ډالر. په جنیوا کې د کېدونکو کانفرنس یو مغربي ډیپلوماټ برخوال ویلي چې دا ځل به مالی مرستې د 15 واخل تر 20% پورې کمی وي، او دا هغه څه دي چې د کورونا وبا عالمی ستونزې ته په پام سره هیوادونه افغانستان ته ورکولی شي. رایټرز خبری ادارې د جوګپړو سفارتکارانو له قوله لیکلي چې د جنیوا کانفرنس نو وروسته تمه ده چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې لوی پرمختګ ولیدای شي. د غپوینا د طالبانو او د افغان حکومت اساسې به د جنیوا کانفرنس نه پس د سولې په مذاکراتو کې یو وقفه راولي، خو د دې وقفې نه مخکې به هغوی په مهمو امنیتي مسلو باندې د توافق یو مشترک اعلامیه هم جاری کړي. طالبان د جنیوا کانفرنس ته نه دی بلل شوی، خو دې ډلې په مرستندوی تنظیمونو او نړیوالو غکړی چې افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو بیا دا هم ویلي چې قدم راسته د غبن ښکار ګرځي او مستحق خلکو ته نه رسیږي، نو بیا طالبان یې غوښتنه او ملاتړ نه کوي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د فساد یا کرپشن په وړاندې کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي
د فساد سره مبارزه اصلي مورد دی چې پاره کې هم د افغانستان حکومت خپل آمادګیان لري، تعهد لري او اراده لري تر څو د هغه سره کلکه مبارزه وکړو.
نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د کورونا وبا له امله به د افغانستان په اقتصاد کې سږ کال 5.5% کمی راشي. په داسې وخت کې نړیوال مالی مرستې افغانستان ته زیاتې مهمې دي. احمد فواد لامی، وی وی ډیو ریډیو، واشنگتن.
ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د امریکا منتخب صدر جو بایدن په پام کې لري چې د خپلې کابینې لومبني غړي د نه یاس شنبه پورز اعلان کړي. دا خبره د بایدن یو نږدې همکار د اتواریا یک شنبه پورز په داسې حال کې وکړه چې برحال صدر ډانلډ ټرمپ په خپلو ریپبلیکنیانو زور راوسته چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د عدالتي قضیو په برخه کې دی له هغه سره مرسته وکړي. صدر ټرمپ کوشش کوي چې عدالتونو ته په شکایت وړلو سره په صدارتي انتخاباتو کې خپل ماتې په بریا بدل کړي، مګر دا لار اسانه نه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوی همکار عبید حسین وړاندې کوي.
د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د پاره د جو بایدن آئنده د دفتر مشر ران کلاین د ای بی سی چینل سره په مرکه کې د دې خبرې لاسرګندولو ډډه وکړه چې بایدن به په لومړي ګام کې د کومو ادارو د پاره مشران اعلانوي. خو منتخب صدر بایدن 13 هفته اول په دې فیصله ته رسیدلې چې د خزانه وزیر به یې څوک وي. هغه دا هم اول چې د ادارو د مشرانو په ټاکلو کې به د ترقی خوا نیولې تر منځلاري ائتلافونو پورې د ډیموکرات ګوند ټول عناصر په پام کې وساتي. خو په عین وخت کې چې بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم صدر په توګه د واک اختیار اخیستو او د جنوري په شلمې سوګند پورته کولو ته آمادګي نیسي، ټرمپ لا تر اوسه دې ته غاړه نه ده ایښې چې په انتخاباتو کې یې ماتې خوړلې ده. د اتوار یکشنبې په ورځ صدر ټرمپ چې دا واک موده یې په ختمېدو ده، پا په ټوئیټر کې ولیکل چې مونږ به د جالي اوټونو غټ شمیرې پیدا کړو، ریپبلیکانانو کلکه مبارزه وکړه، خو تر اوسه پورې په عدالتونو کې د ټرمپ داوی بے ګټه پاتې شوې دي. داغه کمپین سلور دیش داسې مقدمه چې ویلې په حساسو ایالتونو کې په وټونو او اوټ شمیرلو کې ټګې شوې دي، یا یې دا مقدمه بایللې او یا ورنه تیر شوې دي. د خالی په ورځ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدراتی انتخاباتو نتیجو په چیلنج کولو کې د یوې بلې ناکامۍ سره مخ شوې، او په پنسلوینیا ریاست کې یو وفاقي جج فیصله ورکړه چې د دغه ریاست چرواکي د صدراتی انتخاباتو نتیجو سرکاري تصدیق کولای شي، چې ښایي نوې منتخب صدر جو بایدن یې د اتیا زره نه په زیاتو اوټونو سره ګټي. په پنسلوینیا ریاست کې وفاقي جج میتیو بران د صدر ټرمپ انتخابي کمپین درخواست رد کړي او ویلي چې د ټرمپ کمپین تش په تورونو او د ثبوتونو بغیر کمزوري قانوني دلیلونه وړاندې کړي. د ډونالد ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی او د کمپین مشر او قانوني صلاحکار جینا ایلس ویلي دوی به د وفاقي عدالت د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتو ورستو تورونه لګولي چې په ځینی ریاستونو کې د ډاک دلارې ورسره په وټونو کې درغلي شوې، او دا چې د هغه خلاف ډېر جالي وټونه اچول شوي، خو نوموړي تر اوسه پورې په عدالت کې دغه تورونه ثابت کړي نه دي. د امریکایي میډیا او د وایس اف امریکا تر مخه د ریپبلیکن پارټۍ صدرتی امیدوار او اوسنی صدر ډونالد ټرمپ د 222 الیکټورل یا انتخابي اوټونو په مقابله کې د ډیموکرات پارټۍ صدرتی امیدوار جو بایدن د 308 الیکټورل اوټونو تر لاسه کولو سره صدرتی انتخابات ګټلی دي، خو ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې خپل ماتې نه ده منلې او په یو شمېر ریاستونو کې یې د انتخاباتو نتیجې چیلنج کړي دي.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نن ساته خبري پرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زموږ همکار مختار خلیل.
امریکی د خارجه چارو د محکمې د سفارتي سلامتیا شعبې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خپل دفتر په ذریعہ او وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI د مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین وربی جونیئر نوم دو تختولې شو کسانو د در درک په حق له معلوماتو په ورکولو د 5 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان کړی دی. دا دواړه کسان افغانستان کې غیب کړی شوی دی. پال وربی جونیئر اخیری دل د کال 2014 د مای په نیمای کې پاکستان سره په پولا د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی وو. دغه ورځو کې د خپل کتاب د پاره د سیړنی کار کولو معلومی ده. دا سي چې د خپل کار جاری ساتلو د پاره د پولی نه پوری غاړه پاکستان ته د اوریدو نیت کړی وو. مارک فریریچ د کال 2016 د فروری په شروع ورځو کې اوچت کړی شوی دی. دغه وخت به په کابل کې اوسېدو. د افغانستان ته په کال 2016 کې تللی وو او په ګرد افغانستان کې په تعمیراتي منصوبو باندې کار کولو. د خارجه چارو د محکمې د سفارتي سلامتیا شعبې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی دی. دغه وخت نه تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو کسانو ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. دې کسانو داسې معلومات ورکړي وو چې د هغې له عمله یا خو ترهګر نیولی شوي دي یا په ګرد دنیا کې د ترهګرۍ عملیات رئیسار کړی شوي دي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام سره په دې ټویټر پته رابطه جوړېدای شي. twitter.com/rfj_USA. که چاته هم د مارک فریریچ یا د پال وربی جونیئر په حق له معلومات وی، نو هغوی دې د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو دفتر سره په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کړي. www.rewardforjustice.net یا د نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه کې سیکیورټی افسر سره رابطه جوړه کړي. انفرادی اطلاع FBI ته د tips.fbi.gov په پته هم ورکې دي. شي ټول معلومات به
خوفیه ساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voiceofamerica.org.